السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکل د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه یو 50 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه پر څیړنه بوخت دی. جمهوری غوښتونکي نیوکه کوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په تړاو چې پر مهال یې 14 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان په یوه چاودنه کې ووژل شول، لا هم بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. خو ولسمشر جو بایدن بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګ کړی ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 متر نهمه به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او د خبرو د اجنډا په اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بن رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په وسو شپږ دیرس مخیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی. د استرالیا ځانګړو ځواکونو په خوارۍ سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه شپږ افغانان وژلي دي. رابرټ سمیت چې د استرالیا د یوه تر ټولو ویاړلي سرتیری په نوم مشهور وو، په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوا هم وبایلله چې درې ورځپاڼې یې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. همدې ورځپاڼو د ښاغلي سمیت په اړه راپور ورکړی و چې په افغانستان کې یې ملکیان وژلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصینو د 2023 کال پیل څخه تر می میاشتې پورې 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي تاسیسات په بخښنې سره خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمنی د خبری اجانس د خبر لمخې د مارچ په میاشت کې په تهران کې د روسي او دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ومنله چې ځینې کامرې او د څارنې وسایل نصب شوي، خو هغه زیاته کړه یو څه پرمختګ شوی خو هغومره نه دی څومره چې د تمه درلوده. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی. افغانستان د تکواندو د نړیوال اتلولۍ لوبو څخه وروسته د مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوال سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوي ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو د هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل او مقدونیه په وړاندې خپلې لوبې وګټلې. په مجموعي توګه افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغلل. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 نه تر 2012 پورې د نړۍ په لاسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د روح‌الله نیکپا په مټ د برونزو دوه مډالونه افغانستان ګټلی و. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شئ. د ناروی د کډوالو شورا وای په کندهار کې خزینه کارکونکو کې بیرته کار ته ګرځیدلی او دوی ډور سره خپل فعالیت هم لسره پیل کړی. د همدې کندهار یو مدني او خوریز فعال بیا لسباندې دو میاشتو راهیسی دی طالبانو پا بند که دی دمتی اولا ویسا همکاران وی
هغه په داس ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره کورنۍ سره دوستانو سره نه شریکېږي. د مطیع الله ویسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید کوشش وکړي.
د کابل پوهنتون استاد او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي اجازه نه ورکوي چې د تلویزیون ودانۍ یې په مدرسې بدله شي.
ته په خپله خوا قراره دلته کوړه او اقانې مدرسه نشي جوړول، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
او د مومندو او باجوړو قومي مشران پر ډیوران کرخه د نواپاس لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
اخو څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل بوختانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي، دا مړه ژوندې منګه چا څخه ختم شوي دي. ان شاء الله نواپاس به کولاوو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهر
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپل فعالیتونو د بیا پایل خبر ورکړی دی. روټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پایل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروی د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پایل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سفی ولاستانیک زیور.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښیو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینهوو نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینه او ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلي اګلنډ تېره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولي. اګلنډ په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډېر ژر نهایي شي. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان یې په بشپړه توګه له افغانستان وویستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر هغې مخکې 3 دسمبر په نړیوالو کورنیو موسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پرېکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو موسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندوی ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندوی ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیایي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د ښځینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي.
و موریدل چې د ناروی د کډوالو شورا ویلي چې په کندهار کې بیرته خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوې او د دې شورا په خبره دوی له همدې اقدام سره په کندهار کې خپل فعالیتونه هم لسره پیل کړی دي. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو پر مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا اتیا وړې نجونې په دو ښوونځیو کې مسمومې او روسته رختنونو ته انتقال شوې. طالبانو لشپګم ټولګي پورته بلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي، خو لشپګم ټولګي ښکته نجونې هم کله ناکله له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملینې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا اتیا نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښولي. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پیښ وي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې ښیي څو وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي.
همیشه باید اتاقات منظم باشه.
دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب چارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومې شوي. د سرپل د پوهنې رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي
ساعت اولی درسی وقت که شاگردان در مکتب میره
لومړنۍ درسی ساعت کې چې شاگردان مکتب ته تللی وو مسمومی شوی دی. زړه بدواله، ساه لنډه او سردرد ورته پیدا شوی وو. سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپولی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلی وو چې حکومت د دې پېښې په عاملینو پسې ګرځي. داسې انګیرل کېږي چې د 2021 کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومې شوي. په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومې شوي چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړې. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پېښې کمې وي، خو په ګاونډي ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومې شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړې او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې پر رسنیو یې فضا تنګه کړې ده. دغه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د همدې محدودیتونو له کبله له څه باندې دو میاشتو راهیسې د پوهنې د برخې یو فعال متی الله وسا د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې کورنۍ او همکاران نه پوهیږي چې هغه چیرته او تر کومو شرایطو لاندې ساتل کیږي. د ښاغلي وسا یو شمیر همکاران د هغه د خوشی کېدو غوښتنه لري. نور تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متی الله وسا همکاران د نوموړي ژر خوشی کېدل غواړي. یو لوی چنې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د دې فرضا چې باید تشویق یې سوی، د دې فرضا چې سپورټ یې سوی وای، د ولس لخوا څخه، د حکومت لخوا څخه، هغه په داس ډول نیول کېږي چې هیڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله وسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشی سي او د ده د کارونو ستاینه وسي.
کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متی الله وسا سره د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي، ازادي راډیو ته وویل
متی الله وسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لیرې پرتو ولسوالیو سیمو کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متی الله وسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کرسند ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود، په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی وسا د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې وسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرزي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوي، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوي دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یوه نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وسا د طالبان
د طالبان حکومت وایي. زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن له اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی او له بلې خوا د رښتینې عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول کېږي.
د یادونه ده چې مخکې تر دې د بشري حقوقو د دفاعګرنو بنسټونو د مدني او بشري حقوقو د فعالانو خبریالانو د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو ښځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د مطیع الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د مطیع الله ویسا او افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بیلابیلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موردل چې د قلمدار بنسټ د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ او همکاران له طالبانو غواړي چې هغه له بند خلاص کړي. څه باندې دوه میاشتې کېږي چې مطیع الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوی دی. بل لور ته په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي هغه طالبان چې په یو وخت کې پاکستان کې اوسېدل اوس د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي. ښاغلی یون دغه راز طالبان ګواښلي چې په زور نشي کولی د ټلویزیون په دینی مدرسه بدل کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنۍ اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. خغلیون د دوشمې پر اسپ کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړ شي.
ته په خپل خوا قرار دلته اکوړه او قانې مدرسه نشي جوړول. هغه خبر نه شه د پځي او نه کیلو ټانک جوړول شي ته په تجارتي مسایلو باندې ورکي ځکه ماته دې قید کړی چې واځي فرنګي مسایلو کې بل تفاعلیت کوي.
یون هم دار زوی لاغه کسان چې په بیلا بیلو د لایلو لستر شل کاله پاکستان کې اوسېدلې اوس دلته واکمنان دي د ملت په توان دي. اسماعیل یون په یو رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي. هغه په خپل وینا کې هم دا خبره یاد کړه.
زید زما کنه بخی تیر زما کنه تیر دا قرارداد زما وصولی فسخ کای سما ته سبات جنجال نه ماته ولس پیسې راکړي بیا راته وش اورور ولې دا قرارداد فسخ وصولی فسخ کای مشکل نشته مګر په زور رانه فسخ کول.
اسماعیلون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتیدونکو محدودیتونو شکایت وکړه. وی ویل طالبان ورستربلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خود طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په اعلان کې دوشنبه ناوخته د خغلیون سرګندونی رد کړي. په اعلان کې راغلی چې ژوندون ټلویزیون سره په تیر جمهوریت نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانیو کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابرات وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون ټلویزیون او د مخابرات وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجی زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر خغلیون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ خبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته لسلو 15 نمرې ورکړې وي. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړې خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللې وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته ستاسو په غاک ستاسو سبچوي پیغامونه هم لرو. دغه راز به په کابل کې د وی خون کې لژوند هم خبر شې چې په یو خونځي کې په ډیره مینا تدریس کوي خو اوس راځو دی ته چې د کونړ او کوزې پښتونخوا د باجوړ او مومند قومي مشران د ډیورن پر فرضي کرخه د نواپاس لارې د تاګراتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل غواړي. دا لارې چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزې پښتونخوا له باجوړ مومند او پیښور او د غراس په ټوله کې پاکستان سره نښلوي. لتیرو شلو کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په دې پلمه بند کړی چې ګواکې د وسلوالو مخالفانو د تګ راتګ مخنیوي کوي. خو د کوزې پښتونخوا اوسیدونکو بیا وایي د لارې بندېدو سره یې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او دغه راز د قومونو ترمنځ راشه درشه کم شوي او پرې شوې ده. تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومندو قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ فرضي کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس غاښي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم ښادۍ کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. دوی دعوه کوي چې لارې یوازې د پښتنو د بلوالي لپاره بندې شوي دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوی خانزیب په چمرکند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندی موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روغ سړی د دې کلي وطن نه چیزي، بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي. مسله دلته جوړه
په ویانای چې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونا چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوي دي.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خورئ که نه، وایي نواپاس کې کولاو کوي بدامني به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي څادر سم یو پښتون را پرې نه ښودو. امن راغلی په دې خاوره کې. دا پښتانه خلک ولۍ دوکه کوي مه. خدای دا لاره را کړې، دا لار پاکستان نه ده، نر پاکستان جرنیلانو را کړې ده. نو چې خدای را کړې نو د خدای سره اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زموږ نه بندوي. نو شل کاله خدای دا لاره بنده کړه، ویل دا د دې لپاره چې امن راشي. لارم دې بند کړه، تارون هم دې را کړو، بیا هم امن رانلی چې په کومه ورځ یې نواپاس بند کړه، د حق ورځ نه دا بدامني شروع ده.
مولوی خانزیب وویل که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږي، خو دوی به د نواپاس لاره پرانیزي.
انشاءالله نواپاس به کولاوو، که د چا زړه ښه او که بدي په دې باندې، که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږي، خو دا د دې وطن د آبادۍ لار ده، د قام په مټ باندې به انشاءالله دا کولاوو.
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورنډ کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستاني حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تاګ راتګ سره آزاد شي او مینه او قوت سره شپې تېرې کړو، یو بل سره تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړی ژوندی هم سره شریک وو، غم ښادیان هم سره شریکې وي، زمونږ او جایدادونه هم سره شریک وو. تګ راتګ به مو د پخوا نه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی. نو در ډېره وخته چې نور بند شي، نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزی پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بندو لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو هم یاد ستونزه درک کړي او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د خونکو کیسې او خواله به مو ډېرې اوریدلې وي، خو نن بیا د داسې وې خونکې کیسه در اورو چې په کوم خونځي کې چې دا خونکې د مورې حالته مدیره ده. ګلرخ ارمل وای په خونځي کې مور نه ده. ګلرخ د خپل دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله یې داده چې یو ځل بیا د منځنیو ښوونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له هغې سره سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د خوانسي په لومړي ورځو کې د خون کو پلیدو لزده کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او د ډېر زده کوونکو د غوړي چې د خپل خون کې په څیر دا هم یو ورځ په ټولګي کې د زده کوونکو تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري، داسې نه ده. د خون کې له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې ته زړه ښه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګوره خارمن له دریو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړې چې دا مسلک غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې اوسې، که هر څومره پیشرفت کوې یا مخته ځې، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږېږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګروخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی، داسې وایي:
طبعا چې ستونزمن دی، وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له هغه معیاراتو سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه ترسره کړی، کولی شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلی آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی، ازادي راډیو ته داسې وایي:
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی. او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګلو خادمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي:
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده، او زه چې پوهنتون ته تلم، ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېده. او کله به چې مکتب ته راغلم، اولین کس به چې پازري کې خانه قید شوی و، هغه به زه وم، او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به یې ډېر زر قانون تطبیق او دل به مې ورته ویله چې مور جانې، خیر ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم، دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم، لاره مې لرې ده. ویلې به یې نه لره کې، اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نورو استادانو.
ګلرخ آرمل چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي، وایي چې ډېره ناهیلې شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څیر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ورو ورو دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ور رسیږي ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه میدان وردګ ولایت نه د نخې ولسوالۍ یم، د یو سړي د کلي اوسېدونکی یم. مایي په هم د مایبینو په اړه باندې هیڅ وکه او پروګرام نه خپروي او نه څوک پوښتنه کوي. مایبین در بداره د ټول کاروبار ته وضع ډېره خرابه ده. بعد د مایبینو په اړه باندې ماشور زر زر توجه وکړي چې کار وشي، چې خلک بېخي رسېدي چې هېڅ هم نشته. نور سرګرد نمرې ته توجه کوي ورته په دې ولایت کې میدان شاه
لغمانه د ایران کې د افغان مهاجرینو وضعیت سخت نورین حالات کې ده. مهاجرین یو خو کار نشته، یو د پوله کې چې طالب وسلوالو ایراني ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه. د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده. که طالب وسلوال دی یو همسایه په توبې سره سم یو اصولو مراعت چوکاټ د خپل مشرانو ته د غوږ کېږي چې د افغانستان دلته 8 میلیونه مهاجرین دلته اوسېږي، باید چې د همسایه کشورونو سره باید وضعیت سم کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې و د جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار شانار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزی سایه ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کال کېږي کلی بادان کم داخل په باغونه شي. نو د مرکزی ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې کړې دي دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت یې موږ دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څخه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبره کوي. ټام ویست د خبره پرون تر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، خو د خبرو د اجنډا په اړه یې څه نه دی ویلي. استرالیایي قاضي انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټ سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادقه نه وو. دا هغه استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې د شپږو افغانانو په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی، خو نوموړي په خوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصانو د 2023 کال له پیله تر اوسه 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پروند شنبه د تریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دی پوره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادو ترمنځ 9 مقام خپل کړی دی. په مجموعي توګه افغانستان له نړیوالو لوبو چې په روسیو کې په آذربایجان کې ترسره شوې 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
بخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګګکارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار ده چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عین باور مې نه درلود یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل، هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی.
جمیله په خیر راغلی.
خیر لکه ما شو حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیخه ده؟
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دوی د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نتیجه راکوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وای چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کول وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو وای چې په وروستیو 12 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروي سروي کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتار ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محو زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محو موږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محو کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محو له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اغه کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو مطلب ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟
بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
لمیرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بده پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بده پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بده پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو هسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نه مني یا مرکز صحي ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیر د معتاد او د ښځو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکمو ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځل دوبۍ ته تلل او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، تم به نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به را ورسېدم. بس پر پروت بو مطلب ہم سر مطلب سہار بچے جشن خالی میں پسار ہوا بٹن میں بخو اندازے بفروت میں جش ہوئے بو ماں دیکھوانا الگ الگ ہاں ہاں نن تا سارا کڑی سبا بس سارا کڑی اخیر میں جان سارا پوڑے واقع سارا آ پوڑے کو بیا ملا سورا دیا تو را دے کور الگ الگ ہم بس کور کور نے باہر کل ماں کو بیا میں نہ کہہ دے رہا ہوں اچھا ہوئے ہوں خوئی واہ رے دپلارا نہیں کہ ماں خیر دے نن نن کڑی جی بیا دا سے نہ کہوں کہاں وہ نن نے کور در پری دو کور سے بیا پری دو ماں کا سام بیرا کرو چلے بھی نہ کہے بیا وہ بیا کہ بیا پلا گیا ہوں یا مل گئی سر وہ وقت ماں کل کل میں مزدوری کور آتا وہ تیگو موٹر میں بلا کول دونوں پیسے میں پیدا کول خبر ہے مواد جان تو پیدا کری ہوئے کبھی آپ نو مزگری کو پکڑی کے ڈی رو کر یا بھیا وہ تو اچھا نہیں ہوتا بو اچھی یار نہ ہوئی سے گرتا سر اچھا ماں سر خون نہ چار شتا دی وہ نہ تین سر اچھا دی نہیں وار روپے سر اچھا دا بازا خاتے راو چھ کل میں مور ملا کے جلا ماں سر دیوی روپے دارا کنا ہو کچھ تک خپل خپلوان تو ورغ لے ہم ماتے پیسے نہیں دیر کری وہ لکھے تک خود جوری ہے این باوار میں نہ دل دو وجہ کے نہ دی خپل سارا نہ دی دو سارا وہ ڈاکٹر تو ورغ لے ڈاکٹر تھا میں مور بوت للا ایک تم یہ ہوا ڈاکٹر صاحب دوں یہ خدائی دے پارا کوشش سے سر ہوگا در کما چی واد پوری کور سا اکسیجن مرتا پیدا کا موچ اکسیجن پیسے نہ در موچی بیچ اکسیجن پیسے نہ در بے بسا وچی اوم بسا را سے کتا وادا کسی کی ماسا سایا وہ خاتا ملاش والا یوار پی نہ در لو دلا زلاڑا مدو گئی تھا بیار آگلم پاردان کے مات کنی دول اس کالا کار وکڑا دو بیم یو رور جرمونی تا راڑا دو بل رور میں دے دکان کئی بل رور میں دے ننبئی کئی بس یہ زن دا سے پکے گرزما کورنے خود مون اسٹڈی شیوی دی جنگو نے اسٹڈی شیوی دی بہار نے اسٹڈی شیوی دی پلار نے میڈیا زون کری دی جنگ نے سارا کرے دے وہ تو پک ڈزون میں پکڑی دی بے جان تک کور کوٹا رکھ رہا تھا بس کوٹی کی اسے گا منہ تو پاس نہ رکھے گی جس مغل میں وہ گورے گاٹے گاٹے بڑھے گی یہ دوں نہ تو مشہ جمع یہ دوں نے منہ گاٹ بڑی ہوا کمانا شام ہوئے کڑی کا نا ماں بڑی پیسے دے دے والے چکر بچے ماں نشا وہ کر دا چھتر روپئے بر سارا نشیم بو کر دے چھتر روپئے بر سارا جوران بس سارا وہ چکر بو والے گرجی دلو کو بازارو تو بس لے لو دے کور خام نو برسے وہ زلا تو دو بیٹا لاڑے ماں دے نجارے استاد ہے ماں دے پلاستر استاد ہے ماں خوب بس ماں تو لکھ پر اللہ سا بیا کڑی بو یا کڑی جی
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې اتیا د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیز لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالژیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندویی هم کوي شي
آیا پوهیده لاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ten
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې، وا ښځې، چیرې؟
څه وایې؟ نه دی، دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی؟
په څه شی پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دی؟ تا بیا هیروین شروع کړی دی، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډري شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب که. واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
کمرے کپا تکی چپنا نام دستور دے